دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو دا نه ساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او نیس اجمل درته هر کله وایم. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 24 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځ وایي د 400 په باچا خان یونیورسيټي له بریدګرو سره مرسته کوونکي 500 تنه یې نیولې دي. په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د واوري طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 تنه د وژل کېدو خبرونه دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان فوج وایي د 400 په بچا خان په هنتون له بریدګرو سره د حمله په تر سره کولو کې مرسته کوونکي 15 تنه یې نیولې دي. پرون د پیښور په هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند عاصم باجوا خبریالانو ته وویل په بچا خان په هنتون د برید منصوبې په لړ کې هیڅکله هم په افغان حکومت دا تور نه دی پورې کړی چې ګنی له وسلوالو بریدونو سره مرستې کوي. عاصم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم کی برید کون کی وہ پہاڑی کے امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اسے دن کے وہ دہاغا و پورا پی جندن شوی دا د پاتے درے برید کون کو د ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی او د پی جندن عمل یہ روان دی. عمر حلبا نے ہم چا داسی ندی ویلی چې بنید افغان حکومت لخوا داسی سکیدل، بلکہ داسی ویلی شوی دی چې افغانستان نه کیدل.
پر بچا خان په هنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 تنه وژل شو. د دې په هنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل الرحیم مروت پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي بچا خان یونیورسيټي به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او د لړکې د خالی په ورځ شوې لومړۍ غونډه په ښه توګه پای ته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف د غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د دې ادارې مشر پاولو کوټا راموسینو تېره شپه مشال لیډیو ته وویل په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. هغه زیاتوي
55
دی وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي. په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 3 نور له وسلو چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان تیره ورځ په ازري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. د والی په وینا له نیول شوو کسانو څخه په لسګونه میله وسلې او سلګونه کیلو چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. د کندهار چارواکي وای په دغه ولایت کې 2 تنه د ترهګر فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې نیول شوو کسانو د کندهار ښار په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کول چې د ملي امنیت لخوا د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د خبر پاڼې په حواله نیول شوو کسانو په خپلو ترهګریزو فعالیتونو اعتراف کړی او له دوی څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لوی لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او یو موټر د ټکر له امله شوې ده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 3 ښځې او یو سړی وژل شوي او 10 تنه چې 3 ښځې او 1 سړی دي زخمیان شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي د شام په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کیږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلی د جنوري په 13 هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې ادعا په خپلواکه توګه پخلی نه دي شوی. د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په سیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه خار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلان نه شوی دی. په نیویارک کې په ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوی دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 کسانو د مړ کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوی دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران له دوړخیزو اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کلونو کې 650 ارب ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر شی جینپینګ سره تر لیدنې وروسته کړي. د چین ولسمشر په نړۍ کې لومړی لوی مشر دی چې پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران ته تللی. له دې وروسته شی جینپینګ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خمنایی سره مولیدل. د آیت الله علی خمنایی له خولې ویل شوي دي چې تهران له زیاتو خپلواکو هیوادونو سره همکاري کول غواړي، خو ایرانیان کله هم په مغرب یقین نه کوي. او وروستۍ خبر ده چې پرون د پولینډ په مختلفو ښارونو کې په لسګونه زره احتجاج کوونکي د جمهوریت په دفاع او د نوي حکومت د محافظه کاري د پلان په احتجاج کې سړکونو ته راووتل. احتجاج کوونکو د پلازمینې وارسا په شمول د پولینډ په 6 ښارونو کې مظاهرې وکړې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې. په خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. کچري تاسو د مشال رادیو رواني غړي تر پای پاتې شئ نو دا رپورټونه به واوري. پاکستان یو وار بیا ویلي چې پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو او څلور سهولت کاران یې نیولی دي.
بٹ یہاں پر اب یہ اس کیس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ افغانستان سے ہی ہو رہا تھا، وہیں سے یہ کال ہو رہی تھی.
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د برید سلور ورځې وروسته سهال دی.
زنانه خپه دي، ماشومانو په ذهن باندې بد اثر پرېوتی دی. دکانونه اوس په مزه مزه کلاویږي، کارونو ته خپلو د روزي او فضا اوس هم غمجنه ده.
د خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د زده کوونکو ساتنې لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي.
چې پولیس به انتها قربانې دي، خو بیا هم دا ناکافي دي ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمی پروت دی.
افغان حکومت وایي د سولې په خاطر هر چا سره خبرو ته تیار دی.
څه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندری هم په خبرونه کې اوریدل شي. له مشال رادیو سره درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان فوج 13 ورځ پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړ سهولت کاران رسنو ته مخامخ کړی دي او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د فوج د عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر ویان لیفټنټ جنرل آسم باجوا په پیښور کې د فوج د مشر جنرال رایل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان 10000 ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض، عادل، نورالله، ابراهیم او زیا نومیږي. نوموړي په خبری کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل چې نوري مهمه برخه له پیښوره د زران یوسفزی پر رپورټ کې ورو.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوزي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د آی ایس پی آر مشر لیفټنټ جنرال آسم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبری غونډې ته په ډاګه کړو. د آسم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي 15 کسان ریاض، عادل، نورالله، ابراهیم او ضیاء گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي.
دهشتګرد افغانستان میں تیار ہوئے تورخم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے
وسلوال پا افغانستان کے تیار شول تورخم چیک پوسٹ باندھے د یو عام وگڑی پہیس د پولی دیخوا راوڑے دل یو بل وسلوال چلا گرفتار شوی نہ دے نزکے زنم پڑاگا کول نہ غاڑم هغه د غبری کون کی د آموس پرلو پگاڑو کی تر مردان پوری راو رسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخستا او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموڑی زیات کړه چې د عادل په نوم مرسته کوون کې مستری دی لبری دا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم چې برید کوون کې وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وو د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادری نه یې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوون کو د ډی ان اے نمونی اخستی شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر آسم باجوا وویل چې دوی هیڅ کله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کومنده یې هم کول. خبری غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان در ادم خیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو، د باچا خان پوهنتون باندې د تیرې چهارشنبې په ورځ شوي برید په اړه نور رپورټونه هم تاسې لپاره لرو. په باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو برید وروستو پرون په څلورمه ورځ د چهارسدې ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په چهارسده ښار کې اوسیدونکي دغه پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر اثر کړی او ویرې ترهې سره مخ دي. له چهارسده نه د مشال لډي خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل سره.
دا چهارسده د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
درې ورځې تاجر اتحاد د سوک اعلان کړو، بازار مکمل بند. درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په وړاندې کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسي غو وسم شته دي. د نن نه چې یو کال یو میاشت څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ ته رسیدلې هغه درد بیا راورسید مونږ ته.
بل خو هم د چهارسده سراجلې چې زده کوونکي دي وایي که څه هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي، خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل دای په مخ چې با کوم رڼاګان وي کوم خندګان وي هغه شن خندګان او رڼاګان تر اوسه پورې واپس نه دی راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومانو کچ ډیره زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي.
سنانه خپدي ماشومان او په ذهن باندې بد اثر پروته دي. دکانونه اوس په مزه مزه کولاوي کې کارونو تخپل دروزی او فضا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول ته نزي داوی په ذهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانې میاشتې په شلم نیټه د چهارشنبه په ورځ باچا خان پوهنتون باندې سلور وسلواله برید کړو چې پکې یو شته پورې کسان وجل شوي دي. په وجل شوي کسانو کې د پوهنتون استاد د کونکي او د پوهنتون ساتونکي هم شامل دي. بلخو د چهارسده لوی هسپتال کې د طبي علاج لپاره پراته 15 کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورونه ته لګل شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنوونکو، د په خبر پښتونخوا کې مختلفو تعلیمي ادارو استادان وای ځین قوتونه نه غواړي چې د پښتونخوا ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په خاصه توګه د لرو پرتو سیمو تعلیم ادارو ته سم امنیت ورکړي. د چهارسده په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید وروستو د غلطه د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي. زموږ همکار انیس اجمل په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ اسټډیز مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و سره مرکه کړې او په سر کې ترې په باچا خان پوښتلي چې په باچا خان پوهنتون کې د استادانو غونډه کې څه پریکړې وشوې.
تدید دو بنیادی مقاصد دو یو خود صوبی ټول وی سیز تلغ وخت چې هغه سره یو خپل یونیټی او سالیډریټی شو کی دویم حکومت نه مطالبه وکا چې په یونیورسټیز کې بالعموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټی حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته دې د اف سی ډیپلایمنټ شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمی پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پېښور شوه نو بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت خبره وکړو په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سیکیورټي هم ورکړې وه. تاسو د دغه ټولو حالات نه مطمئن یې د دغه سیکیورټي د دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی وو؟
مسئلہ دا ہے کہ ضرور ہے جس سم اداری دی یونیورسٹی صبیام لا اٹانومس دی دی کے پوسٹ ڈپلائمنٹ چدے نو آغا صرف دمر کارو کی چے دا خلق کرٹیل کی انگیج کی دا دین زیاد سیکیورٹی انٹرنل لکا مین ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹ چدے دا دی واحد حل ندے پا خصوصی حالات رکھیں خصوصی اقدامات کول واری آغا ممکن اختاری.
او تاسو دا اوس چې کومه پېښه وشوه باچا خان یونیورسٹی باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعاتو تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږئ سټوډنټ څه وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره وي به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه هغه مخته راغلي دي؟ او
حالات کې نو یو خو د یونیورسٹی پکار دے ٹول صبح کے کم کم رہنا چاہیے اگر ویجیلنس اور عام سیکورٹی کم نارمل حالات پکار دے چو دل تب آتے گا سیکورٹی چارج یو ریٹائرڈ فوجی دی ہوئی کرنل دی ہوئی بریگیڈیئر دی ہوئی ہو اگر واغ پیشی اور سیکورٹی گارڈ ادا ٹول میکینزم ری ڈیم کو ضرورت ہے دین د هاسټل کې چې څومره آؤټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر راځي لاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دوی ټول په دې اتفاق وشي دې حواله سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویره به اوس نه وي معلوم دغه سره سره د بازی یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوا لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا غي یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی بیا دا غي یو ولټایل لوکیشنز دی رورل ایریاز کې دی بیا په خبر یونیورسٹی یو خپل خصوصی حالات چې په یو چار دیواره کې پیل دی یونیورسٹی دی او پیل دی ایڈمنسٹریشن دی نو دا د سمیت دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسٹی کې له دوه دې څخه بند ده نو طالب هم غواړي چې یونیورسٹی دی پنځي یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بندې دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل واړی په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر صاحب پکار دے چې پرو ایکټیو کردار واخلي سی ایم صاحب انوایت کی موږ هم پور لاړ شو او کینو د دې لپاره یو یو میکانیزم وګورو.
په پیښور کې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې مشال راډیو سره مرکه کوله درنو ودونکو هم دې موضوع په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د پیښور او چارسدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او فوج د دغه پیښو ذمواري پر ګاونډي هیوادونو کې موجودې په ترهګر ډلو اچوي خو باید دوی اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راوځي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې نوري برخې له فرخند اسد نورو
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د امنیت وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي خو وسوالو یو ځل بیا یو تعلیمي اداره پنه کړه. لدا سه حمله وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو. د چارسدې د پیښې وروسته د پوځ ویان وویل دا د ضربې اثر په عملیاتو کامیابي ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څېړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې اسکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي بلکې د دوی بې وسي ښایي چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروسته وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغه پیښې وروسته یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې ردعمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګیدا پکواش موسسي د نړیوال برخي عمومي مشر د قطر غونډې ته هله مندې، خو زیاته وی چې د یک شنبه په ورځ سولې ناراضي د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پکواش نړیوال ادارې جوړه کړي. دا چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري تفصیل به د صادق رښتینی پرپورت کې وورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. د وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه اخیسته، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایي افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه وو. نو دا غیر رسمي غونډه ده، او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وای دا یو وژده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق ستا چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي، د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سونو ویل نن د غونډې په دوهم او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیل لري چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړي، او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
د سولې پر لور یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مرغ ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
درنو ودونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی خبرونه ده سلام پښتونخوا په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو په نړیوالو موضوعاتو درته رپورټ لرو د پاکستان رسنیو ته او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو دا هر څه د خبرونه په دویم نیمه کې اوریدل شي خو اوس درته د همین خان په غو کې دا یو سندره دروړو
جنتی دا چمن بسنگار جنتی دا چمن بسنگار یو گلدس پر لی میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار تو زیچ مینا و محبت خپل مالیار تو یو گل دس پر لی بحسار تو دا خپل سات و ملکن پر گل سار تو ہر یو گل دس پر لی بحسار تو دا خپل سات و ملکن مستیا وطن د علم شمه هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشالی بل ربان سچ امن خوشالی بل ربان هر قدم مسفر لے گا ژوندے حوصلے د چمن دا گلا ژوند
د همایون خان په غو کې مسندره واوریدله درنو اردن کو وخت شوی دی د سحر نه نیو بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان فوج وایي د چارسدې په بچه خان پوهنتون له بریدګرو سره د حملې په ترسره کولو کې مرسته کوونکي 5 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان عاصم باجوا خبریالانو ته وویل له بریدګرو سره په 500 مرسته کوونکو کې یو تن په بچه خان پوهنتون کې څه موده وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او دې لړکې د خلیفه ورځ شوې لومړۍ غونډه په ښه توګه پایته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې پر مرسته جوړې شوې دي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کېږي. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوالو وژل شوي او تنه نور له وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شمې پر ورځ خبري غونډه کې ویل چې دا کسان تېره ورځ په زری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه او 9 زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او د یو موټر د ټکر له امله شوې ده. په شام کې فعالان وایي د شام په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنګي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. رپورټونه وایي د دې ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دواړخیزو اړیکو د پراختیا او راتلونکو 10 کلونو کې 650 اربع ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر سره تر لیدنې وروسته وکړې. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر د جنوري په 13 بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیښې پلټنو لپاره د پېښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوا وکړه شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سخت کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټی په معاملاتو کې دي صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې دي هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې دې پرې خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف پخپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابی سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقې ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نکېږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیم حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی د امریکا آسکر ایوارډز یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شارمین عبید چنو وای چې له هیواده دغه مسلې خاتمه غواړي نو ځکه یې دا فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د نیټو ائتلاف غړي هیوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګسارېږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې د شي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې د غوژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رائے ورکړه چې لمخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ ویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د چین ولسمشر تهران ته د یو کاري سفر پر مهال ایرانی چارواکو سره پر دواړه خزه سیاسي او اقتصادي مسالو خبري کوي. شي جی پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لړ کېدو وروسته تهران ته تللې وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د شامې پر ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره په تهران کې وکتل. شي جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل موږ تصمیم ونیو چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. دوی وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
دردو دن کو دی ڈپلومیٹ مجلے دی ایران او سعودی عرب ترمیز د پاکستان د منځګړی توپ کردار تر سره کولو پاړه لیکلی چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پیچلو اړیکو له وجه بل کوم هیواد سره اړیکې خرابول نه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د سعودی عرب لخوا د یو شیا مذهبي عالم ته د پانسۍ ورکولو وروستو د دغه هیواد او ایران ترمنز اړیکې پیچلې شوې دي. د مقالې نورې برخې له انیس اجمل نه اورو.
دی ڈپلومیٹ مچلے لکھی پدے رستے ہو کے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اور دا پوسٹ مشر جنرل راحیل شریف پر گڑا دا سعودی عرب او ایران دوری وکڑے. پاکستانی چارواکی وای چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ تړیکو خو کول لپاره هڅې وي. د جنوري په دویمه نیټه سعودي عرب یو شیا مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانه پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله کې پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري خو له ایران سره هم پوله لري. د اسلام آباد په لومړیتوبونو کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجلل کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو. یو ځای دې مسئلې ته ماتې ورکول شو او ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم دا بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډېر عجیب ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجلل کې پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 ارب ډالر بغیر د کومو شرطونو ترلاسه کړي وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتي اړیکې هم دي. په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واک لری کول وروسته د جلاوطنۍ په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغه سي په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللی کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لګي بجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له دریم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په اخره کې لیکي چې وخت به په خپله دا وښيي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار تر سره کول لپاره د پاکستان پریکړه کامیاب وه او کنه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تروندرګو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی په خبرونه کې تاسو سره مجمنه کړی وای چې اوسو سندري هم دراورو نو راځي چې د هارون بادشاه دا یو سندر دروابو.
غافت زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی
د هرون بچا بغه کې مسندره واور دل درنو اردوونکو په تاسې حال کې چې باړې ته په دې 1300 موده کې زیاتره به کورشوی خلکستان شبی دی او د فوزی عملیات وروسته ولسی انتظامی ته واک اسپارل شوی حکومت په دغه سیمو کې په لوی کچه د پرمختګ کارونو ته تر سره کولو اعلان نه هم کړی دی خو ځای خلک د حکومتي اعلانونو مطمئن نه ښکاری وای چې دا بیا بهاري ته پاره یې هغه ګامونه نه دی پورته کړی چې کوم ورسره لوزونه شوی بول او وسوم لډې رستون دو سره مخ دي نور تفصیل لسمینه د مشال لډې خبريال فرحات شنواری راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او د باډې واک سیول انتظامی ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالې لپاره به پکې د خواوشا یو نیم ارب روپو پرمختیایي کارونه ترسره شي خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وای د دوی د بیا بحالې لپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړی شي په دې لړ کې د باړې کمرخیلو یو تن مشر حاجی عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه د سکول بندوبست شوې چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوې ری چې کور یې ورن شوې او کور په جوړ کی چې کم د وبو ترتیب او معمول به روان نه کم وبرو تل په نیرونو کې نو د نیرونو بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د کور دوه چې د نیرونو کولو کې ورې موږ از مکه ابادي شي ځکه چې راشن په مو باندې بند شو هغه ما کم ام دو د حکومت چې وو هغه په دا عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه
د باډي او بل مشر اقبال پردی هم د دغه سیمې د بیا بحالۍ په پلان نیوکی کوي وای
خو دا نور اعلانونه خو دینه مخ کې تیرا اعلانونه هم شوي ول تر ریهابیلیټیشن اعلان هم شوي وو سکول اعلان هم شوي وو د تحصیل هم شوي وو وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو او تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګه جمع غوي ته ملو نه شو
باډي تاسو شو یو بلتن عبدالولی پردی وای چې حکومت هر کورنۍ لپاره د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ للارې مالی مرستو یو خصوصي پیکیج شروع کړی وو خو دې نه هم په سلګونه کورنۍ بے برخې دي
ګورنر پیکیج مونږ له منظور کړی وو ای ټی ایم کارډ باندې آپ په سوونو خلکو ته نه ملو شوی پاکې غټې مثالې ستونزې پیښې شوې دي نه نور به دا مونږ له څه روکي
د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پردی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره کوم پرمختیایي پلانونه تیار کړي دي په هغه باندې ژور نظر ساتي او هرې پرمختیایي ادارې نه به د خپل کار د ترسره کولو په حق له پوښتنه کوي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر عثمان کاکړ او د یاد ګوند صوبای وزیرانو په هر نه سیمه کې د ملیشا ځواکونو پر ضد احتجاج اعلان کړی او له مرکزی حکومت یې غوښتنه کړې چې د یاد ځواکونه دي په یاد سیمه کې له ولس څخه د بتۍ له اخستو منع کړي. خدای نور ناصر نور حال سره
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پاکستان د سینیټ غړي عثمان خان کاکړ د خپل ګوند له صوبایي وزیرانو سره د خالی په غرمه په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پاکستانی ملیشاو پر ضد به په هر نای سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوي. عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان ملیشا ځواکونه له مودې راهیسې په هر نای سیمه کې له ولس څخه بتا یا کلنګ اخلي او د صوبایي اسمبلی او صوبایي کابینې فیصلو ته غاړه نږدي.
هر
هغه ټیکس چې په آئین او قانون کې ذکر نوي په ضرب عذب او د ترهګرۍ پر ضد په قومي کړنلاره کې هم دې ته بتا یا کلنګ اخیستنه ویل کېږي. لکه څنګه چې زموږ ځواکونه په کراچۍ کې د کلنګ اخیستنې پر ضد عملیات کوي دلته یې بیا په خپل اخلي عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د بلوچستان صوبې پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې اسمبلی او صوبایي کابینې په وار وار ملیشا ځواکونو ته امر کړی چې په هر نای سیمه کې دي د کویلې یا عسکرو له کارونو څخه لاس واخلي خو په خبره یې هغوی د هیچ چا خبره هم نه مني. کاکړ وایي په بلوچستان کې د پاوڅ پخوانی مشر ناصر خان جنجوه هم بیا بیا دا منلی چې ملیشا ځواکونه په هر نای سیمه کې په غیر قانوني توګه له ولس څخه ټیکس اخلي.
کور کمانډر سے جو جنجوا صاحب تے آج جو
دلته د پاوز ل پخوانی مشر یا کور کمانډر جنجوا سره زموږ د غوند صوبایي مشرانو ولیدل او خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې لړ کې ور سره ولیدل. هغه خپل ویل چې دا تړون شکار نه دی سوی او ویل بیا ز چا غلط پوکړی و نو اوس څنګه بیرته پشاسم
غلط سینه ګایډ کیا اب میں کیسے پیچھے جاؤں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په دې خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د ملیشا ځواکونو د همدې کلنګ اخیستنې پر ضد به په هر نای سیمه کې احتجاجي او لسی غونډه کوي او له مرکزی حکومت یې غوښتنه وکړه چې ځواکونه دې د دوی په خبره له کلنګ اخیستنې څخه منع کړي.
اب هم مجبور هم کوم خپل عوام کې پاجې لہذا
اوس موږ مجبور یو چې خپل ولس ته ولاړ سو ځکه بنو د جنوري په 9 نیټه په هر نای سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوو او اوس هم موږ دا وایو چې د مرکزی حکومت د ځمواري جوړیږي چې هغه ټولې ادارې د آئین او قانون د منلو پابند کړي.
آئین او قانون کې پابند کړئ.
بلې خواته مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دانی وکی په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مخې ته کښې شو دی. د ځواکونو ویاند بیا وایي په ډیسمبر 2014 اسوي کال کې د ځواکونو او ځایي خلکو ترمنځ تر یوه تړون وروسته د دوی سرتیري سیمې ته ورغلي او له همدې تړون سره سم د سکرو یا کویلې پر یوه ټن له خلکو څخه 260 کلدارې ټیکس اخلي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګیې د خبرونه اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم او زه خوسته د خوست امنیتی چارواکي وای چې په تیره یوه اونۍ کې په یاد ولایت کې د مخدره توکو د کاروبار او د ماین ایښودو په تور 14 کسان نیولې دي او تر څېړنو لاندې دي. دوی زیاتوي چې په دې موده کې په لوی لارو او ګڼ میشتو سیمو کې یو شمېر ځای پر ځای شوي ماینونه هم شنډ کړي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د شنبه پورس خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت در رسنیو خبریالانو ته ویل چې په تېره یوه اونۍ کې په لویو لارو او ګڼمیشتو سیمو کې د پولیسو لخوا د وسلوالو لورې دیارلس کړۍ ځای پر ځای شوي، د وسایطو ضد ماینونه شن شوي او دولس نور ماینونه نیول شوي دي. د ویل په دې موده کې یوولس کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور او دوه نور د ماین ایښودنو په تور نیول شوي دي.
په یوه هفته کې دیارلس حلقې ماینونه د پولیسو لخوا خونڅه شوي دي او دولس حلقې مختلف النوع ماینونه چې دښمن د خصمې شتو ورونو خیندو د وژلو دپاره راوړي و. خوسته خوشبختانه چې په خپل وخت سره ونی ورشول منګه یولس نفر نیول د مخدره موادو په مورد.
د خوست امنیه قماندان وایي چې په نیول شوو مخدره توکو یا نشه یي موادو کې چارس، پوډر یا هیروین، الکولي مشروبات او نور توکي شامل دي. جنرال غیرت زیاتوي په خوست کې میشت امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې خلک آرام او هوسا ژوند لري او چاته به اجازه هم ورنه کړي چې په سیمه کې ناامنۍ او نورې ټولنیزې ناخوالې رامنځته کړي.
د وطن دښمنان ته به دا موقع ورنه کړو تر څو زموږ خلک وینو کې ولمبوي. د مخدره موادو قاچاقیان د پولیسو لخوا به ونیول شي او د قانون ګول ته به وسپارل شي.
جنرال غیرت وایي وسلوال په دې هڅه کې دي چې د ماینونو د انفجارولو لارې ویره خوره کړي او د امنیتي ادارو په ګډون ملکیانو ته تلفات واړوي. خو د امنیتي ادارو منصوبینو تر دې مهاله د خلکو په همکارۍ تر ډیره د دا ډول پیښو مخه نیولې ده.
دروندونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه په اخر کې درته د امن یو سندره د برښنا مل په غو کې در خروخ د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.
ما کبل جا